السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په خیبر قبایلی سیمه جمرود کې د شوی بمی چاودنې په حقله معلومات واوري په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې ورځنی مهم شروع شوی دی. خو اول د دې ساعت تازه خبرونو ته ورځو چې د مشال ویډیو همکاره فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
نن د خیبر جلسې په جمرود کې به موټر بمی چاودنې 14 کسان وجري سلويخت جوبل. د ننګرهار ولایت په چپرحال کې به مین چاودنې نن سهار لس ماشومان جنکې وجري دي. د جوبل افغان ولسمشر حامد کرزي په دغه پیخه په سخت ټکو کې خپل خفګان سرګند کړی دی او د شام رستار ولسمشر فاروق اشراوی دی په شام کې به نه د بشر الاسد ځواکونه او نه مخالفین وکړ شي دغه جګړه وګټي. د خبرونو تفصیل. نن د خبر ایجنسی په جمرود کې یوې بمی چاودنې 14 کسان وجري دي او سلويخت یې جوبل کړی دي. د خبر پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر د وینا تر مخه چاودنه د یو الټو موټر لارې د گاډو په یو اډه کې ترسره شوې ده چې په وجل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ځینې وجل شوي کسان پکې سوځېدلي هم دي. د سیمې د خاصدارو مرستیال صوبېدار امل خان د پیښې په اړه وایي
تنظیمي خپل هغه سکیورټي هغه کړی دا سول خلک پریګدي نه او چې سمراغه فلحال روان دي نو زخمیانم ډیر لاړل مړي هم ډیر تلوي او کار پکې چالو دی. ګاډي سوي ورم په بل شوی او خو ټینکر راغله او ورخه د ستیسات مړکړو کابو یې پیغه کړه. خوشاله چې په ګاډو کې کسان شوي سوي دي. زخمیان امبولانسونه هم لاړل, پرایویټ ډبې هم لاړل, پرایویټ ګاډي هم لاړل. زخمیان را ورسېدل. تنظیمي خپل چې سمره څه کم بندوبست کول شو فوري تور یې روان کړی دی.
جوبل کسان د پېښور هیات آباد میډیکل کمپلیکس او نور روغتونونو ته وړل شوي دي. پولیټیکل انتظامیه د وژل شو کسانو د شمیرې د زیاتېدو یره هم څرګندوي. تر دې دمه د پېښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د تیر خالی په ماښام د پېښور په باچا خان ایرپورټ ته وسوالو د حملې وروسته په پېښور او خوشا سیمو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. سرکاری چارواکی وای نن غرمه د لکی مروت په نیم قبایلی سیمه مدیخیل کې د امنیتی ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ په انخطو کې د پاوس سلور عسکر وجل شوي او درې نور جوبل شوي دي. په جوبل کې یو میجر هم شامل دي. دغه عسکر په سیمه کې د پولیو ساسکو د ټیم سره روان وو چې وسوالو پرې برید وکړ. وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. په افغانستان کې نړیوالو سوله ساتي ځواکونو احساب په ننګرهار ولایت کې د ماین په یوې چاودنه کې د لسو ماشومانو جنکو په وجنه سخت خفګان خودلی دی. د احساب کمانډر جنرال جان الن ویلی د درو لسیزو د جګړې په نتیجه کې افغانستان په نړۍ کې یو په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې په ځمکه کې په زیات شمېره کې ماینونه خښ کړل شوي دي او دی د نن په پیښه د متاثره کورنو سره خپل خفګان شریکوي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د ننګرهار نننۍ پیخه په سخت ټکو غندلې ده. د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزیوای نن سهار شاوخوا 8 بجې دغه ماشومان انجونې چې عمرونه یې له 9 نه تر 12 کلونو پورې وو د چپرحال په سیمه کې د خزلو بوټو ټولولو په خاطر راوتلې وي چې لوړان دینا ځای په ځای شوي بم پرې وچاودو. د پیخې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن سهار په کوټه کې د هدفي وجنې په یو پیښه کې د پولیسو په وینا ناسرګند وسوالو لاړخه د سرکاري عامو اړیکو اداره یا تعلقات عامه یو ډایرکټر خادم حسین او دوه پولیس په ډزو وجل شوي او یو جوبل شوی دی. د پولیسو په وینا پیښه نن سهار د سټي تانې په حدودو کې مخې ته راغلي. دغه تانې یو مشر محمد سلیم وایي د تعلقات عامه ډایرکټر خادم حسین له کوره دفتر ته روان و چې نامعلومه وسوالو پرې ډزې وکړې او په نتیجه کې دی په هغه ځای کې وجل شو. تر دې وخته د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د سولې د هڅو د سرنګوالیو د افغان حکومت او وسوالو مخالفینو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. ویل کېږي دا غونډه به د حکومت مخالف وسلوال هم چې پکې برخه واخلي د جنوري یا فبروري په میاشت کې جوړ شي. د یوناما یو ویاند نظیف الله سلارزي د مشال ریډیو افغان څانګې سره خبرو کې ویلي چې د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي سولې په اړه د خبرو اترو لپاره لار هوارول دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کنیکټیکټ ښار ته ورسېدلې. دغل ته په یو سکول کې د ډزو په نتیجه کې د شلو ماشومانو په ګډون شپږویشت کسان وژل شوي دي. اوباما په نیو ټاون کې د دعا په مراسمو کې د برخه اخیستلو په وخت وویل:
We can't tolerate this anymore. These tragedies must end.
مونږ دا نور هیڅ انشو زغملې. دا غمیزه باید پای ته ورسیږي. نو د ختمولو لپاره یې باید مونږ بدل شو. مونږ ته به وویل شي چې د دغه ډول ناوړه کسانو پایلې به ډېرې پیچلې وي او دا رښتیا ده. یو قانون یا د قوانینو یوه مجموعه دغسې شیطان ذهنونه چې خلک ناڅاپه په بریدونو کې ووژني ختمولو ته رسولی شي، خو دا د ګام اخیستلو لپاره یوه بانه نشي جوړېدی. په دغه پیښه کې دولس انجونې او اته هلکان چې عمرونه یې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ وو او د سکول شپږ کارکوونکي هم شامل وي. دغه وژنه د اډم لانزا په نامه یو شل کلن ځوان لخوا ترسره شوې. پولیس وایي لانزا په سلګونو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا برید کوونکي تر دې وژنو مخکې اول خپل مور هم په ډزو وژله او سکول ته د ایمرجنسي ادارو د کارکوونکو تر رسیدو مخکې ځان هم ووژو. د پیښې په ولسمشر اوباما او امریکایي وکیلانو فشار زیات کړی چې د وسلو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي. د شام رسیال ولسمشر فاروق اشرف لیوی لبنانی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي، په شام کې به نه د بشار الاسد ځواکونه او نه هم مخالف وسلوال وکړل شي چې دغه جګړه وګټي. شرا د الاخبار په نوم دمشق پلوی ورسپانې ته ویلي، په هیواد کې حالات له بد نه بدتر کیږي. نوموړي ویلي، د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ملي یووالي په بنیاد د حکومت په جوړولو یو تاریخي جوړجاړي ته اړتیا لري. سلور او یا کلن اشرف د شامي رژیم لپاره لسیزو هیڅ کار کړی دی. نوموړي هم د اسد په واکمنۍ او هم تر اسد مخکې د حافظ الاسد سره کار کړی، خو له هغې وروسته ډېر کم لیدل شوی. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ: نن د خبر ایجنسی په جمرود کې بمی چاودنې شپاړس کسان وژلي دي او تر څلوېښتو زیادې ژوبل کړي دي. د زخمی شوي یو کس یو رشتہ دار وای:
اوس د هسپتال ته مارور لګېدل او لاسې سرپه غوندې پک شوی و، زه په هغې پسې رالم. بس حکومت نه دا مطالبه ده چې بس په ملک امن راولي، نه نور د مکې ختم شي. ټول غریب خلک
بلخوا په لکی مروت کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په اړه به معلومات واورئ. د نن په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی مهم شروع شوی. د قبایلي سیمې د صحت یو متعلقه چارواکی وایي:
تقریبا دې ځله به مونږ اولکه ماشومانو ته ځان رسوو. شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا دوه لکه داسې خلک به مونږ نه پاتې کیږي، ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته.
د سوات په ملم جبه سیمه کې واوره ورېدلو له کبله ځایي اوسېدونکي پریشان دي.
مونږ ته د واورې د لاسه د څلور پنځه میاشتې پرې ملم جبه من ډېر سخت تکلیف دي. لارې راته بندې، بیماریانې راته جوړې شي، هغه راته په کور کې پراته وي. ډاکټران نشته، اوبه راته نه وي، خرچه راته نه وي.
دا او نور په خبرونه کې د ستاسو لپاره دي. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د خبر ایجنسی په جمرود کې اوی بمی چاودنې لږ تر لږه شپاړس کسان وژلي دي او د څلوېښتو نه زیات ژوبل دي. د خبر چارواکي وایي چاودنه د یو الټو موټر له لارې د ګاډو په یوه ډکې ترسره شوې ده چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د چاودنې په اړه تفصیل لري.
د خیبر سرکاري چارواکو او عیني شاهدانو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې د تیراز خخیلو پاډه کې یو بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یې خواوشا شپاړس کسان وژل شوي دي او څه باندې څلوېښت کسان پکې ژوبل شوي دي، چې د ځینې کسانو حالت پکې اوس هم نازک ښودل کیږي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر په وینا دا یوه موټری بمی چاودنه وه او دلته نامعلومه سانو دغه د بارودو ډک یو الټو موټر ودرولې وو چې و چاودېدو او ولسی وګړو ته دغه مرګ ژوبله واړوله. او په دې چاودنه کې خواوشه دولس ګاډي هم تباه شوې دي، چې ځنې پکې د سورلو ګاډي وو چې د تورخم نه پیښور په طرف را روان وو. او په دې ګاډو کې زیاتره کسان سوي وو چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي. د دغه پیښې عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي:
موسم خان افریدی، د بجی د خل ټول بازار راوته بس ګرم ګرمای و بس دم مکه وسو د تیرا تیرا ګاډی دکیږي تیرا
مړی زخمانه په ګوتر او خلته په پوش می نور بس ور لګی د ګاډی وسول بعد حالات هم په خپل غو پر دیار تسل دلی پوش په بعد حال کیو
د دغه پیخ په حق لباندی په موخه موجود د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر وویل
دفتر کې نه سودا د مقاو وشو بلاست وشو نقصان خو شوه ده خو بس له پوره تخمینه اوس کته شي چې څومره نقصان شوه ده او ډیر بس په دفتر کې چې ناستو شیشه ماته شو ارسو ټول ازمکه وخلله غټه دماکو
د جمرود بمی چودنې وروستو د امدادي کارونو په حق لباندې د خاصدارو یو نائب صوبیدار ایمل خان وویل
زخمیان روان دي رسیږي ورسېدل انتظامی خپل چې څمره څک کم بندوبست کوله شو فوري تور یې روان کړی هم د خیبر خاصدار فورز هم ملیشا چې ای پی ایس صاحب تحصیلدار صاحب ملیشیا کپتان صاحب د ټول راوتی دي په خپل او ټوله نگرانی دو په انډر کې خپل
د جمرود د پیخې پاړه باندې د خیبر پولیټیکل ایجنټ متحر زیب رسنیو ته وویل چې دا د ترګرۍ یو پیخه وه او دې سره زمونږ حوصله څوک کمزورې کولای نشي او موږ به په هر قیمت په دې سیمه کې امن راولو یاد دی وی چې په تیرا کې د زخخیلو کام د یوې وسلوالې ډلې پر ضد راپورته شوی دی او په دې سیمه کې ورسره مزاحمت کوي او دې نه وړاندې هم په دې سیمو کې د زخخیلو په دریو اډو کې چاودن شوی دی او دا څلورم چاودنه وا چې ولسی وګړو ته دغه مرګ ژوبلا واړول د ویل وړ ده چې د دغو واړو بمی چاودنو پړه لا تر دې د می کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی د پیښې ځینې عیني شاهدینو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د ښکار شو کسانو رشتہ داران دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نو نوم خو می جانوال دی په کام کو خیر ما او دل خیر ما
انت د ز خل پراته و
سنان سره معلوم دلم نه پر جلی مو پکې روغم پکې پراته و د ز شمې مو پکې پراته و نو بس موږ دې باندې افسوس کوو چې دا د مکه به څنګه کیږي دلته حکومت هم شته د مانس کې
نو بس په پولیس ترګو خدا ال و چې بش خم ډیر مړي پراته و او ګاډي ور وکړلو او بس سر سره خپل زخمي و خپل هغه پیغام کې شو و زه سپیټل ته مارول لګیدل و لاس سر په غونډه پښه و ز په غیب سره علم بس حکومت انگریز
دماکه چې کمزې کې شوې ده دې ځکه چې خپل رور سره چولو کار کولو نو دا خو بالکل ښه کار نه دی. دا چې څو کم کوي الله یې ما خلق په کتابه او برباد کی او پروردگار دې په ما خلق تباہ او برباد کی دا چې څو کم کوي ښه کار نه دی.
تاسو د پیښې په حقله د خلکو نظرونه واوریدل. په ولسی ځایونو د بریدونو په اړه تجزیه کاران وایي چې تازه بریدونو نه داسې ښکاري چې ترهګر د پاکستان حکومت ته خپل زور ښودل غواړي او دوی هر ځای په نښه کولی شي. تجزیه کاران د دې په اړه نور څه نظر لري دا به واورو د مشال ریډیو همکارې رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
پرما ورځ د پېښور په بچا خان ایرپورټ او نن د خیبر ایجنسی په جامرو تحصیل کې بریدونو یو وار بیا دا اندېښنې رابرسېره کړې دي چې وسلوالو په ولسی خلکو بریدونه شروع کړي دي. د سیمه ییزو چارو کارپو او افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ښکاری چترهګر په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي دي او واک اختیار یې د یو سړي په لاس کې نه دی. نو دغه ډلو اوس دا معاملې شروع کړي دي چې اغوی ته کم ځای خپل هدف قاری نو برید پر کوي او دوی حکومت ته دا هم خیل غواړي چې دوی خپل کاروایانی کولې شي.
سکیورټی دا دومره نازک او دومره ضعیف ده چې دا موږ هر وخت یې دا کولې شو دې موږ بریج کولې شو موږ چې کم نه کم دې غوړ و ته موږ بریج کولې شو او بیا دا خبر هم ده چې په دې قبایلو کې چې کم دا ملټری اپریشن دی دا غیر درجه عمل باندې هم دا ویل کیږي چې دوی وایي چې پاکستان چې کم نه موږ باندې امریکا موږ باندې په قبایلو کې بریدونه کوي او بې ګناه خلک وژني او جو بل کوي نو منگ بچے کم دے خپل بدل ہم نہ داخل دے خب کو نہ دا بازی وجوہات کے دیش
بلخوا خبریال او سیمئی زچارو کارپو طاہر خان وائی چی ملک دا گوریلا جنگ صورتحال سرا مخ دے
چی حملہ کئی خپل وجود خی دا زان مرگی یا زان وجون کو دل رازی او دا آگے بنیاد باندھ آگے دا پاکستان دفاعی تنصیبات تھی نیو گوریلا جنگ دے اور پدری جنگ کے کی ہر جگہ خپل ہدف پر نظر باندھ راضی ناگیبا حملہ کئی
عام اولس زبریدنو پا اڑا خبریال او سیمئی زچارو کارپو مشتاق یوسف سے مشال ریڈیو تا صدارنگو ویل
مخ کی کم بلاس شو جو پائے کی عام خلق پا نقشو پائے کی عام خلق کو نقصان مشو و آغی سرا دخل کو رائے بدل شو طالبانو ایمیج خراب شو آغی تندر نقصان شو نندا وجہ دا چی مختلی دنو دیر وقت شو دی چی بیا پا مارکٹلو کی بازارونو کی بیا دماغینے دی شوی تاس کتلی طالبان دا خبر کرو چی دا چی کم دماغی کی پا پبلک سیکسس کے عام خلق کی پناہتی گندا مملکو دا آغی بیا الزام لگی پرا باندھے پبلک واٹر باندھے مختلف چکم نور جرسی پر آئی باندھے لگی نو دا منگ پتر مخصوص کا تچتا سے پبلک ریس پر حشوی دے
دا سیمئی زچارو کارپو او دا افغانستان نا پارا دا پاکستان پخوانی سفیر رستم شاہ مومن پوینا چی دا تیرو اتو کال و راسی کم دا ترہگرو خلاف دا حکومت لعڑخا کروایانی روانی دی نو ترو سپور حکومت پکی کامیاب نشو او دا دا حکومت لپارا دا یو تشویش خبر ادا رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
د تیر خالی پشپا په پیښور ایرپورټ طالبانو برید وکړ. بیا نن سهار په خیبر ایجنسی کې بمی چاودنه وشوه. دا چې د دې امنیتي حالاتو تر شا څه لاملونه دي په دې اړه د مشال ریډیو همکار انیس اجمل د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه سره مرکه کړې.
زما په خیال د ډېری مودې داسې په دې علاقه کې څه آپریشن نه دی شوی، عملیات نه دي شوي، او دا دهشتګرد چې کوم دی نو دې وخت کې پاکستان کې دا الیکشن گیم آ گیم شروع کی دن کے تھا نو زمان بخیر ابھی صدا سے تجویز جو کرے رہے کہ پاکستان کی دھماکی رکی اور تاثر کا دیکھے پرنا نمبر اور چکم نے نو دل تک کے پر ایئرپورٹ میں نے حملہ اشوا اور نن چکم نے جمرود بازار کی اشوا نو زمان بخیر دا چکم نے آپریشن خال تک کے مودی جاتے نہیں دیکھتے اور جب تک دا خلق جاتے
بل محمود شاہ صاحب یو بل پختنه دادا چې تاسو څه غنه او حکومت هم د ډیر وخت نه په باڑا کې اکثر کرفیو لګولې نو بیا ولی حکومت د دې مخنیوي نشي کولی
ما بخل پاکستان کې یو قسمه سیاسي جماعتونو کې اتحاد نشته په دې خبره باندې چې دې کې اپریشن نه وشي ځکه چې دا یو تجویز د ملالا د واقع نه پس په قبایلي سیمه کې دې لوی اپریشن وشي لیکن بیا د هغې نه پس سیاسي جماعتونو بعضې داسې وي چې دا دې که داسې لوی اپریشن کېږي د دې مطلب دا چې دې سره به انتخابات منتظر شي یا صرف د حکومت په دغه نظر باندې شک کولو نو په هغې وجه باندې په دې کې اتفاق نشته او یو فیصله نه ده شوی زما په خیال دا غیر یقیني صورتحال کې اوس چې ګوري نو زما په خیال سیاسي جماعتونه به سوچ کوي دا خو موږ د پکار وو چې اپریشن شوی وي چې دا خلک یې پکې د دې ځاینا باسل شوی وي او دې د انتخاباتو لپاره یو ښه حالات پیدا شوی
دا مشال ریډیو ده
د لکی مروت په مدی خیل سیمه کې وسوالو طالبانو د امنیتی ځواکونو په چیک پوسټ برید کړی. د دواړو خواوو ترمنځ سنخت په نتیجه کې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي او درې نور زخمیان دي. دا حمله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په سیمه کې د پولیو مهم لپاره سرتیرو د طبي عملې بدرګه کوله. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. نسیمه نه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
د حکومتي چارواکیو او ځایي قبایلیانو د وینا په مطابق نن غرمه دولس بجې د لکی مروت په نیمه قبایلي سیمه مدیخیل کښې د سیکورټي فورسز او طالبانو په منځ کښې د جګړې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز څلور سرتېري په هغه ځای مړه او درې نور پرارژلي شول. په پرارژلي کسونو کښې یو لوړ رتبه سرتېری میجر سلمان هم شامل دی. دا ذرایع وایي چې پېښه هله مخې ته راغلله چې کله د امنیتي سے سرتیریو پر سیمک سے دے گزن دے رنزنا دے جغورن دے پارا دے روانے عملے با درگا کھولا چوسلا والو طالبانو ناسا پا برید ور باندے وکم زرائی داہن زیا توی چھ دے دوارا لوریانا دے درانے واری وصلے دا زونا ترنیم گنٹے پو ری پلا پو سی روان وو مشال ریجو پا دا با ریکش چھ دے لکی مروت ڈیپٹی کمیشنر دے کنٹرول روم سر رابطہ وکڑا حالتا موجود کسانو دے پیش او پا پیشک چھ دے مرگ جوبل پخلائی وکڑا لی او یو تن چھ خپل نوم جواتا والی خوش نکڑل پا دا رنگ و جاغ دا دادے ہاں یا دوی چھ دمرام پٹائی دے پارا پرارجری سرتیری پہ یو خصوصی ہیلیکاپٹر شے دے نسرگندہ سیمے پہ لور ورلش داول شوال
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلخوا د بلوچستان پولیس وای په سر خار کوټه کې ناسرګنده وسلوالو د صوبې د تعلقات عامه مشر خادم حسین او دوه پولیس والا وژلې دي. چارواکي وای پر خادم حسین هغه وخت ډزې وشوې چې نوموړی خپل دفتر ته روان و. تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې ډلې نه ده قبول کړې. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخین نه تفصیل اورو.
د پولیسو په وینا پیش نن د دوشنبه سهار د سټی تړنې په حدودو کې رامسته سوه. د یادې تړنې یو مصر یا ای ایس آی محمد سلیم د پیښې په اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تعلقات عامه ادارې ډایریکټر خادم حسین نوری لکوره د دفتر پر لو روانو چې کله عدالت روډ کې خپل دفتر ته پر رسیدو نو هم هغه غړي نسرګنده وسلوالو پر نوموړي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ځای پر ځای ووژل سو او د پیښې له ځای سره د پولیسو موبایل ګاډۍ د غزمې په حال کې وه. پولیس سرتیرو له پیښې سمدستي د برید کوونکو د نیولو هڅه وکړه او په دغه هڅه کې د یادو نسرګنده وسلوالو له اړخه په ډزو دوه پولیسان هم ووژل سو او یو ټپي سو. کوم چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ناسرګنده وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالی شوی دی. د ډایریکټر خادم حسین نوری له وژل کېدو وروسته د هغه خپلوانو د سیول روغتون مخ ته یو مظاهره وکړه او د نوموړي پر وژنې سخت خپګان او غوسه څرګنده کړه. په دغه موقع د نوموړي یو خپلوان خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
ہمارا کئی عرصے سے
مجھ لڈیری مدیل حکومت دا غشتن دا چی دا هدفی وجنو پا پیشو کی لاس لرون کی قاتلانو زد دی عملیات وسی او دا دوی زد دی سخت نسخت کاروائی وسی
ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کیا جائے.
تر دې دمه لا هم نه د معلومه سوې چې د تعلقات عامه ادارې ډایریکټر خادم حسین نوری او ورسره د پولیسو د دوو سرتیرو د وژل کېدو تر شا به څه مقاصد وي او نه بیا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. یاد دوی بلوچستان او په خاصه توګه کوټه کې له تېرې څه مودې راهیسې د هدفي وژنو او ناامنۍ لړۍ روانه ده. د دغو پیښو په ترڅ کې زیاتره وخت شیعهګان او یا بیا امنیتي سرتیري په نشه سوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بجلی د نشټوالي ستونزه هوارولو او په خیبر پښتونخوا کې د بجلی بقایا جات حاصلولو لپاره د صوبایي اسمبلی خصوصي کمیټه غونډه وشوه چې مشري یې د اسمبلی سپیکر کوله. په غونډه کې فیصله شوې چې د بجلی بقایا جات حاصلولو لپاره به هغه کسانو ته چې د 50 کلونو نه بلونه نوي ورکړي او بجلی ورته کټ وي د 80% بلونه به ورته معاف شي. نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د بجلی د رسد محکمې یا پیسکو مشر طارق سدوزه پوینا په صبح کې د بجلی قرضدارو یا نادایندګانو ته 3 اربع روپۍ پاتې دي او د دې ترلاسه کولو لپاره دوی یو خصوصي پیکج اعلان کړی دی. د کوم لاندې چې څوک زاړه د بجلی بلونه 80% جمع کړي نو هغوی ته به 2 نوي میټرې او بجلی ورکوي. د ګل پورز د پختونخوا اسمبلی سپیکر کرامت الله خان په بلنه د بجلی د محکمې لوړپوړو چارواکي را بلل شوي او د هغوی سره په صبح کې د بجلی ستونزې هوارولو لپاره خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر رحیم داد خان، د اطلاعات او صوبایي وزیر میا افتیار حسین، د صوبایي سملی غړي بادشاه صالح، ثاقب الله چمکني، عبدالاکبر خان او نور هم ګډون وکړو. د بجلی د بقایا جاتو په حق له د پیسکو چیف طارق سدوزه مشال ریډیو ته وویل.
دیکھیں، پرمننٹلی ڈسکنیکٹڈ ہمارے 3 لاکھ کے قریب کنزیومر ہیں.
گورا پا مکمل توگا دریلہ کا خلکو تا بجلی بجلی کٹ شوی دا پدوی باندی دروش ارب روپے بقایا جات دی او دا پیسکو لڑخا دوی دا پارا یو خصوصی پیکج دی کو مخلکو چی تیر پینزه کال راسی بجلی کٹ تا نو آگوی تا زور دا بجلی بلونو کی او یا فیصد بل معاف تی یعنی چی 100 روپے بل وی نو آگوی دی صرف 30 روپے جمع کلی حقی تا با مونگا نوی میٹر ہم لگو او بلنگ پینل باندی بے ہم راولو
نا میٹر بھی مفت لگائے ہم لگا کے دیں گے اور اس کو ہم بلنگ پینل پہ لے آئیں گے
خوبیا پدا غنڈا کی ناستا عوامی نیشنل گند صوبائی اسمبلی غڑے ثاقب اللہ چمکنی وائی جدہ بجلی محکمہ خپل نا اہلی او کرپشن پٹاول دا پارا پا خلکو تورون لگوی دی وائی چیدہ دا حلکی خلق بجلی بل ادا کولو تا تیار دی خوچی دا بجلی محکمہ بجلی نور کوی نو خلق بلونا والی ورکلی
پرابلم دادے چی وابدہ یو انیفیشنٹ ادارہ دا اور کرپٹ ادارہ دا اغیر دا وجہ نا دا کرپشن چی دے ڈومینو افیکٹ لاندے ٹھولو تسی خلق تیار دی زخ دا رورل پیخور نمائندہ مجی او اغیر سمرہ چی دی ما جرگی مرگرو سر کڑی زونگا خل دی مونگ سر تلی اغیر تیار دی بلو نور کولا خوچی تاسو بجلی نور کنو بل دسی شی گواری
دا یو پختنه په جواب کې د خیبر پختونخوا مشر وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی صوبا پاکستان کې د ټولو نه زیات برېښنا پیدا کوي خو د بدقسمتۍ نه دلته د بجلی نشوالی د ټولو نه زیات دی او اوس د پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د بجلی نوې پروژو لاندې به بجلی اول ځایي خلکو او کارخانو ته ورکوي او پاتې به د بجلی په محکمه یعنی وابډا خرڅوي
کوم ځای کې د وابډا اپروچ نشته نو باغې کې مونږ بجلی ورکو مقامی او چکم لگے نا سیوائی واگا پا واپ ڈابا نے خرسو او بیا سجور دا شے دے چیر انڈسٹری سٹیٹ اور تجور کو لکس ملکنٹری کے دا مونگ یو شے کھڑے دے پروگرام چھے پاگے کی او تقریباً آرے او بیلی گر چیزی دونا انسینٹیو وہ ورکو چھے مقامی سوک انڈسٹری لگی انڈسٹری سٹیٹ تدا پیسیلیٹی ورک
دا یادوانی دا چھے دا اسمبلی سپیکر او دا صوبائی اسمبلی غڑو دا بجلی دا محکمی چارواکو نا وختنا وکڑا چھے پا صوبہ کی دا بجلی نا دہندگانو تا دی پا مکمل توگا دا بجلی بقایا جات معاف کلی او حقوی تا دی دا بجلی میٹر او ٹرانسفارمر زر تر زرا اولگوی خود دا چارواکو اوائل پکار دا چھے وفاقی حکومت دا پالیسی اعلان کلی نو دویو پی عمل اکلی خالد خان مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
35 منټه کم 4 بجو
تاترا
35 منټه کم 5 بجو
تاسو مشال ریڈیو اورے دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وای د هندوستان دورے کامیاب وا او ډیر زر به بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د هندوستان د مداخلت ثبوتونه هند ته وړاندې کړي دا خبرونه موري د اتوار په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې وکړه چې پاره تفصیل د خپل همکار ریاض موسی خیل په ریپورت کې اورو
د درې ورځنۍ دورې په اختتام د نوی ډیلی نه اسلام آباد ته پر رسیدو داخله وزیر رحمان ملک وی چې د هندوستان دوره ډیره کامیاب وه او هلته د چارواکو سره د حافظ سعید او بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د هندوستان لاسوهنې په چارو خبرې وکړې
ما دو بلوچستان مسله هم راپور تکړه او خیبر پختونخوا کې د نیولې شوی وسلې هم دغه رنګ چې دو هندوستان نه کم ټلیفون کالونه راغلي او کم هدایات پکې ورکړې شوی دي په هغه مې هم خبرې وکړې نو په دې فیصله وشوه چې موږ به ټول ثبوتونه هندوستان ته ورکوو
د رحمان ملک د بیان په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د لوست د سانګ مشر ډاکټر اجاز خټک وی چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې یو خور جنگ روان دی او داسې کې یوازې په یو ملک تور لګولو نه څه فائدہ نشته دی زیاتوي
یو ماشوم په دې باندې پکاره پوي زه به ثبوتونه ور اسوم څه مطلب دی چې انډیا ته روان دی او انټیریر منیسټر لازمي خبره ده چې په دې باندې به خبرې اترې کیږي نو که دوسره څه ثبوت وي نو هغه به لازمن د بوجان سره اوړي او په نوې اوړي کې زمونږ د کمیټې فون کلو چې شاوې دا ثبوتونه ټول فیکس دي نو هغه ورته فیکس شو دی د ورته په میز باندې سار کې ونجي دا نو ما دا څه نه ښایي چې دې سره څه ډېر مضبوط ثبوتونه شته
د پاکستان او هند موجوده او تیر وختونو د تعلقاتو په اړه خپل تجزیه کې د ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان وینا وا چې اوس حالات سم اړخ ته روان دي نو نو باید چې پاکستان او هندوستان زړی کیسه پریک دی او مخ په وړاندې لاړ شي. دی وایي
مخ کې به سیاسي گروهونو کې پدې باندې اختلاف او اغي چا به دی چې یو سکیورټی ریسک دی او چا به بل څه سکیورټی ریسک دی. هوس هغه مقدا چې ټول دا غړي چې هندوستان سره امن نه بغیر لار نشتا او هندوستان کې هم هغه خلک چې کم امن غواړي پاکستان سره د هغې طاقت کې مخکې نه اضافه شوی ده. نو ما خیال دا دی چې دا خط طرف ته قدم دی چې نور جنگ دی نه دی کې آپس کې تعلقات دي.
یادونه وړ ده چې رحمان ملک خپل خبرو کې دا هم وې چې هندوستان ورسره د حافظ سعید پاړه یوازې معلومات شریک کړي دي او هیڅ قسمه ثبوت یې نه دی ورکړی، او که هندوستان کوټلی ثبوتونه ورکړه نو د هغه د گرفتارۍ حکم به جاری کړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه د فرخند وزیر نورو.
خیبر ایجنسی په جمرود کې یوې موټر بمی چاودنې 19 کسان وجلی، سلویخ جوبل. افغان ولسمشر حامد کرزی په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان الن د ننګرهار په چپرحال کې نن سهار په یوې ماین چاودنې کې د 10 ماشومانو جنکو وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده. په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې 4 عسکر وجل شوي، د یو میجر په شمول 3 جوبل. په کوټه ښار کې ناصرګند وسلوالو د سرکاري امو اړیکو اداري ډایریکټر خادم حسین او دوه پولیس په ډزو وجلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما د سولې په لړ کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق اشرا ویلي په شام کې به نه د بشار الاسد ځواکونه او نه مخالفین وکړل شي چې دغه جګړه وګټي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي باید په روان وخت کې د کنیکټیکټ غونډې د پیښو مخه ونیول شي.
دا خبرونه لنډی ساسو د فرخند وزیر نواوریدل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار ریاض موسی خیل نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی څه دي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د پیښور په باچا خان هوائي ډګر شوی برید لیکلی دي. دغه لړکې آج رسپانه خپل اداري کې لیکي چې ترهګرو په پیښور هوائي ډګر کم برید کړی وو. سکیورټي فورسز دغه دوران ټول ترهګر اوجل او ایرپورټ او کوښه سیمې د سرچ اپریشن رستو کلیر وګرځولې. اداري لیکي چې پیښور کې د دین وړاندې هم د ترهګرۍ کاروایانې شوي دي چې پکې په سونو بیګنا خلک وجل شوي دي. خو دا ځل چې ترهګرو کوم لویه منصوبه جوړه کړې وه، که دوی خپل هدف کې کامیاب شوي وو نو نه صرف دې سره به په لویه پیمانه تباهي شوې وه، بلکې ایئر بیس ته به هم لوی نقصان رسېدلی وو. ادارې لیکي چې دا شکر دی ترهګر خپل هدف ته ونه رسېدل، خو بلخوا سکیورټي ادارو له هم پکار دي چې ترهګرو د دې قسمه کاروایانو مخنیوي په خشان وکړي. او اوس وخت راغلی دی چې د ملک په هر سیمه کې چرته چې د ترهګرو پټنځایونه وي هغه د همیشه دپاره ختم کړي، چې راتلونکي کې دا قسمه د ترهګرۍ کاروایانې ونه شي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې موږ له نور انتظار نه دی پکار، بلکې دا یو ښکارا حقیقت دی چې د حکومت او حکومت مخالف ډلو ترمنځ جنگ روان دی. او پیښور کې په هوایي ډګر د شوی برید پلا تحریک طالبان پاکستان په سر اغستې ده. ادارې وایي چې دغه دوران بعضې ترهګر او پولیس والا وجلی شو او تر 500 پورې کسان جوبل دي. خو خوشقسمتي دا وه چې دغه دوران په رنوی ولاړ جاز یا په لاونج کې ناستو شپږ شلي مسافرو ته څه قسمه زیان ونه رسېدو، ګنی حالات به د دې نه هم خراب وو. ادارې وایي چې که د دغه حملې نتیجه هر څه وه، خو مقصد یې پوره شو چې ولس او قانون نافذونکو ادارو کې یو یره طرحه خوره شوه او طالبانو یا القاعده سره ملګری نورو ډلو دا پیغام ورکړو چې دوی کله هم وغواړي خپل هدف ته رسیدي شي. او دا هم ممکنه ده چې راتلونکي کې داسې نورې حملې هم وکړي، هغه که په پیښور نه وي نو په بل یو هوایي ډګر به وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې دا جنگ د جنگ په معنی کې واغستی شي. او د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ ویزو کې د نرمۍ په لوزنامه لیکلې ده او وایي چې دا یو ښه ګام دې چې ورسره به اولس یو بلتنیز دی راشي. خو د دې سره سره باید چې د کشمیر، سیاچین، کارګل او اوبو مسلې ته هم پام وکړي شي، ځکه چې بعض خلک دا مسلې د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره کاروي. ادارې وایي چې د ویزو د اسانې خبره سره نوې نه ده، بلکې مخکې هم سوزره داسې شوې دي. خو کله هم چې سبا د پیښو شي نو هر څه بیا په شا لاړ شي او تعلقات کړکېچن شي.
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې له افغانستانه په زیاته اندازه د سرو زرو د ویستلو موضوع رامنځته کړې ده. افغان چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې په دومره زیاته اندازه سره زر له کومه راځي چې دغه خلک یې بهر ملکونو ته بیا لیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریه کې په پاکستان کې د تیزابو د شیندلو مخ په زیاتېدونکې پیښو باندې مقاله لیکلې ده. نور تفصیل د انیسا اجمل نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ایسټ سروایورز تنظیم یا د تیزابو شیندنې قرباني شوو خلکو لپاره ادارې ته 10 میلیونه روپۍ ورکولو سره آسټرالیا غواړي چې په پاکستان کې د تیزابو شیندنو مخ په زیاتېدونکې پیښې ښکاره کړي. دغه اداره په هغه دوو تنظیمونو کې یوه ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقونو د کلنی سکیم په لړ کې د آسټرالیا د حکومت نه 10 میلیونه روپۍ ترلاسه کوي. ادارې لیکي د اورت فاؤنډیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2011 کال کې د 2010 کال په نسبت خوځو پر ضد د تیزابو شیندلو په پیښو کې 0.5% اضافه شوي او د ایسټ سروایورز فاؤنډیشن تر مخه سخ کال په خوځو د تیزاب شیندلو 95 کیسونه مخه ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي کدا شمیره د هغه کیسونو په بنیاد اغستل شوي کوم چې پولیس سره رپورټ شوی ده، نو بیا د تیزاب شیندلو په اړه پوره معلومات نشته. ادارې لیکي په پاکستان کې دا اوس عادي خبره ده چې د تیزابو شیندلو له لارې د خوځو مخونه بدرنګ کړل شي، چې له وجې یې په هغه ټولنه کې چرته چې د سړو واک زیات دی سړی فخر وکړي. ادارې لیکي که څوک پر چا د تیزاب شیندلو لپاره مجرم ثابت شي، نو د 2011 کال د جرمونو د قانون تر لاندې به 10 لاکه روپۍ جرمانه کولی شي او د عمر قید سزا ورته هم کېدای شي. ادارې لیکي پاکستان کې ډیر خلک مذهبي دي، خو ښځې پکې د سړو د ناپرستۍ ښکار شوي. صرف ښځې لوڼه او میندې د عزت ساتلو لپاره ګڼل کېږي او دغې کړنو ته د سړو لخوا داسې کتل کېږي چې هر وخت باید د دوی عزت وساتي. ادارې لیکي په داسې حال کې په پاکستان کې پر خوځو د تیزاب شیندنې پیښې زیاتې شوې، دلته د یو بل د شرمکار هم شوې. ملالای یوسفزی د طالبانو لخوا له دې وجې وشتل شوه چې هغې د طالبانو لخوا د سکولونو ورانولو پر ضد هڅې پیل کړې. د ورځپاڼې په وینا دا څومره د شرم خبره ده چې په سوشل یا ټولنیزې میډیا زیاتره پاکستانیان د ملالا پر ضد شو او په هغې دا الزام ولګول شو چې ګڼې نوموړي د امریکا لپاره کار کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې میتیف روزنبرګ لیکي چې سره زر په دې وروستیو کې په منظم ډول له افغانستانه ایستل کېږي. د رپورټ له مخې دا سره زر اکثر د جازونو د مسافرو په لاسي بکسونو او جیبونو کې ځای پر ځای او استل کېږي. دې مسلې افغان او امریکایي چارواکي حیران کړي چې ښایي هغه کسانو به چې کاروبار یې د تورو پیسو سپینول دي، له افغانستانه د پیسو د ایستلو کومه نوې لاره موندلې وي. ورځپاڼه د کابل د ایرپورټ د امنیتي چارواکو په حواله لیکي چې د دې سرو زرو ډېره برخه په ملکي الوتنو کې دوبۍ ته وړل کېږي. د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې دا سره زر ډېر وخت مسافر په درنو سفري بکسونو کې د کابل له هوایي میدانه دوبۍ ته لیږدوي. له افغانستانه د سرو زرو د ایستلو په اړه بحثونه د هیواد په تجارتي کړو کې زیاتی دودی او پرستیو سو اونو کې د افغانستان او امریکایي چارواکو پام ځانته اړولې ده. چارواکي اوس د دې سرو زرو د سرچینې په اړه فکر کوي او غواړي دا معاملې حل کړي چې که څه هم په راتلونکي کې د افغانستان د خپلو قانونو لپاره ډیر پلانونه شته، خو اوس مهال ډیر کم څه ترې ترلاسه کیږي. نو دا سرو زر چې دوبۍ ته ځي له کومه راځي؟ ورځپاڼه لیکي دا اندازه لګول چې د افغانستان اقتصاد سره سره روان دي د تل په شان اوس هم د فکر خبره ده. نږدې 90% اقتصادي فعالیتونه د بانکونو بهر کېږي. په ځینو کیسونو کې لیکلي تړونونه مخې ته راشي، رسیدونه خو ډېر کم وي او اعداد و شمار اکثره غیر یقیني وي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبری اجانس اسوسییټډ پریس په رپورت کې راغلی دی داسې امکانات څرګندېږي چې امریکایي سینیټر جان کیری به د امریکا راتلونکي خارجه چارو وزیر جوړ شي. کیری له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې لوی رول لوبولې دی او سواری د دغه هیواد دوري کړی دی. نور تفصیل اسرار عالم محمد نور.
امریکایي سینیټر او پخوانی صدارتي کاندي جان کیری به کېدی شي د امریکا راتلونکي د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. نوموړي له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې څو واري دغه هیوادونو دورې کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون په لړ کې جان کیری څو واري افغانستان ته تیر کال تللی وو. همداشان په مشکوکه توګه د ریمن ډیوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو وجنې او وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ د پیدا شوي بحران په وختونو کې هم جان کیری د پاکستان سفر کړی وو. په اسلام آباد کې یې له افغان ولسمشر سره په ګینټو په حساسو مسلو خبرې کړي. په تیر وختونو کې کیری د سپینې ماڼۍ امنیتي ایجنډا په سینټ کې وړاندې کړې چې بېلابېلې نتیجې یې مخې ته راغلې دي. نوموړي په 2010 کال کې له روس سره د اټومي وسلو د کمولو تړون په کامیابۍ سره یقیني کړی وو،
خو نوموړی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې ناکامه شو چې د ریپبلیکن ګوند غړي دې ته وهڅوي چې د مزدورانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د تړون ملاتړ وکړي. جانکیری په صدارتي انتخاباتو کې د اوباما لپاره د کمپین په لړ کې هم ډېرې هلې ځلې کړې دي. د ډیموکراتیک نېشنل کنوینشن غړو ته په خپله تاریخي وینا کې جانکیری ویلي وو، تاسې له اوساما بن لادن پوښتنه وکړئ چې څلور کاله وروسته اوس تاسو حال دی. ښکاري داسې چې ولسمشر اوباما کیری ته د دومره کارونو په انعام کې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ورکړي. د جانکیری د خارجه وزیر جوړېدو امکانات وروسته له هغې زیات شوي دي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سوزان رایس د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ لپاره د مقابلې څخه لاس په سر شوي. ایسوسیټیډ پریس سره په خپلو خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط ځنو چارواکو ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ لپاره د جانکیری په نومولو د کانګرس غړو سره خبرې شوې دي. سینیټر باب کاکر وایي، زما په خیال کانګرس غواړي چې جانکیری په مثبته توګه کار وکړي. کیری هغه تندې چې پوهیږي قانوني عمل څنګه کیږي. دغه رنګ د ریپبلیکن ګوند سینیټر کیلی وایي، په دې کې هیڅ شک نشته چې جانکیری په مسلو باندې جوړ نظر لري او یقینا چې هغه د دې څوکۍ لپاره په معیار پوره دی. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی تمده چې دا اونۍ د افغانستان د طالبانو استازي او د افغان ولسمشر حامد کرزي سیاسي مخالفین په پاریس کې په یو غونډه کې برخه واخلي. افغان حکومت ویلي چې د دې غونډې مقصد په رسمي ډول د یو بل سره خبرې کول نه دي، نو ځکه خو پکې نه د دوی استازي ګډون کوي او نه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا کوم غړي په رسمي توګه برخه والوي. د مشال ریډیو همکار اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
د جرمنی خبری اژانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو چارواکي لخلي وایي چې د پاریس په کانفرنس کې به د دوی درې تنه غړي برخه واخلي. په دوی کې یو هم پخوانی طالب چارواکي عبدالحکیم مجاهد دی او بل د ولسمشر کرزي سلاکار حجی الدین محمد دی. د جرمنی خبری اژانس د سولې د عالي شورا د ویان فرهاد الله لخلي وایي چې د دوی درې تنه استازي به د کانفرنس ګډونوالو ته د افغانستان د سولې په اړه د دې شورا نظر بیان کړي. خو سره له دې هم عبدالحکیم مجاهد چې یو مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي او اوس د سولې د عالي شورا په استازیتوب د پاریس په کانفرنس کې برخه اخلي، د جرمنی خبری اژانس ته ویلي چې دوی به له طالب استازو سره د مخامخ خبرو هڅه وکړي. نوموړي ویلي دا د افغانستان په اړه یو کانفرنس دی او افغانان باید پکې خبرې وکړي او د هواري لارې ولټوي. ښاغلي مجاهد ویلي دي، موږ بل طالب استازو غواړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مشتاق هم وایي چې که څه هم دا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې نه دي، خو امکان لري چې د غونډې ترڅنګ د وسلوالو طالبانو استازي او د سولې د عالي شورا استازي په غیر رسمي توګه په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي.
غیر رسمي مخامخ خبرې خو رات وار نه دي، ځکه چې افغانان دي هلته په یو هوټل کې سره اوسېږي، په یو سالون کې، په یو کانفرنس کې سره یعنی غونډه کوي. نو دا احتمال شته چې یو بل سره وګوري، یو روغبر سره وکړي. خو دا چې په دې غونډه کې دوی مخامخ کینی او د سولې په باره کې خبرې وکړي، دا خبره زه ناشونی ګڼم. اصلا دغه کانفرنسونه چې جوړېږي، د هغه اصلي هدف همدا خبره نه دي چې په رسمي توګه په کانفرنس کې ویل کېږي. دا که څنګه چې داسې کانفرنسونه جوړېږي، د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دي، هلته سره خبرې وکړي. خو دا رسمي خبره نه شي ګڼل کېدای.
وحید مجده وایي چې دا غیر رسمي لیدنې کتنې هم د دوو ښکېلو لورو ترمنځ د سولې د روانو هڅو سره ډېره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم دا یو غیر رسمي کانفرنس بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه د یک شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل، د افغانستان له دولت څخه څوک په دې غونډه کې ګډون نه کوي، ځکه چې د ښاغلي موسازی په وینا دا رسمي غونډه نه ده او که چېرته د سولې د عالي شورا څخه هم په دې غونډه کې څوک برخه اخلي، هغه یوازې په غیر رسمي توګه دې غونډې ته ورځي. د وسلوالو طالبانو ویان سبیح الله مجاهد هم منلی چې دوی دوه استازي د پاریس په کانفرنس کې وینا کوي او د کانفرنس برخوالو ته د طالبانو لیدلوری بیانوي، خو ټینګار کړی دی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اژانس وایي چې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د حزب وحدت مشر حاجي محمد محقق هم ویلي چې د پاریس په غونډه کې د ګډون پلان لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک ویلي ملاله یوسفزی غواړي پاکستان ته لاړ شي. د ده په خبره که هغه پاکستان ته لاړ شي نو دوی به امنیت ساتي. د هغه په خبره د ملاله په نوم د نومول شوي کالج نوم به نه بدلوي. د ملاله یوسفزی د پاکستان اتله ګرځولې ده. د کورنۍ او چارو وزیر د څرګندونو په اړه نور تفصیل پامیر ساحل راکوي.
له برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف سره په مرکه کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي په پاکستان کې به ټول عمر د ملاله یوسفزی امنیت ساتل کیږي. د ویل ملاله غواړي بیرته پاکستان ته لاړ شي او د ده په خبره دا ترهګري به تر ډیرې مودې نه وي. ملک وایي هغه ګامونه چې دوی اخیستي تحریک طالبان پاکستان یې په وړو وړو ډلو ویشلی دی او دا هغه څول چې دوی غوښتل. ټلیګراف ورځپاڼې ته رحمان ملک ویلي باوري دی چې کله ملاله ښه شي پخپله ګرځېدای شي له خلکو سره خبرې کولی شي او عادي ژوند تیرولی شي نو پاکستان ته په ورستنېدو به د هغې د زړور دریځ لپاره ټول عمر د هغې امنیت ساتل کیږي. دی وایي تر هغو چې ترهګري ختموي ورته به امنیت ورکوي. دی وایي کیدای شي طالبان نور هیڅ نه وي، کیدای شي بل راتلونکی حکومت وغواړي چې د هغې ساتنه وکړي، نو د ده په خبره دا ورته هیڅ مشکل نه دی ځکه چې ملاله اوس د پاکستان اتله ده. ټلیګراف ورځپاڼې لیکي تیره اونۍ په سوات کې شاوخوا 160 زده کوونکو احتجاج کړی وو او ویل یې چې حکومت دې د سیدو شریف نجونو کالج د ملالې په نوم د نومولو پریکړه بیرته واخلي. د زده کوونکو حکومت ته د درو ورځو وخت ورکړ چې د کالج نوم دې بیرته پخوانی کړل شي. زده کوونکو ټلیګراف ورځپاڼې ته وویل له حکومت غواړي چې سمدستي دې د ملالې لیکل شوی نوم او د هغې انځورونه لرې کړي. د زده کوونکو په خبره طالبانو ملاله پرېنوښده او د هغې په نوم به د دوی د کالج په ګډون هر شی وران کړي. رحمان ملک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دوی حکومت به خپله پریکړه بیرته نه اخلي او دا چې کالج به د ملالې په نوم وي. دی وایي کله چې سوات ته تللی و نو دا خبره ده وکړه چې د کالج نوم به د ملالې په نوم کوي او هغه وخت ټولو زده کوونکو چکچکې کړې وې. رحمان ملک زیاته کړه دا پریکړه به په برطانیه کې ډاکتران کوي چې ملاله به کله پاکستان ته د ستنېدو جوګه کیږي. ملاله یوسفزی د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو ویشتلې وه. نوموړی د حمله پر وخت له ښوونځي کور ته روانه وه. پر هغې د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا پامیر ساحل وو. نن په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره د ورځني کمپین شروع شوی. چارواکي وایي دوی غواړي نه هلکه ماشومانو ته د دې مرض د مخنیوي ساسک ورکړي، خو زیاتوي چې کېدی شي 200,000 ماشومان به له دې وجې له دې ساسکو محرومه پاتې شي چې وسلوالو په پولیو کمپین بندیز لګولی دی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال معلومات لري.
د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نن 18 نه تر 19 نیټې پورې د 15 کالونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنی پولیو مهم شروع شوه دی. د قبایلی سیمو د ای پی آئی کنټرول پروګرام اعلی چارواکو تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې خواوشا 900,000 ماشومان د پولیو ناروغۍ څخه د ژغورنې د دوی ټاکلې شوې هدف دی. چې د دوی په وینا په شمالي او سویلي وزیرستان کې د 200,000 نه زیات ماشومان به د وسلوالو لخوا په پولیو بندیز له وجې د کترو څخه محرومه کیږي. د قبایلي سیمو ای پی آئی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي ډاکټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمو 15 جنسو او شپږ ایف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې به کور په کور ټیمونه ګرځي چې د دې لپاره یې د 2,500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. ډاکټر اعظم اوه په شمالي وزیرستان کې 1,60,000 او سویلي وزیرستان کې قریبا 1,00,000 ماشومان د وسلوالو لخوا په پولیو کترو بندیز له وجې د کترو څخه محرومه دي چې ژوند یې د خطر سره مخ دی.
تقریبا دې زله به مونږ 1,00,000 ماشومانو ته ځان رسوو او شمالي او جنوبي وزیرستان چې یو ځای کې نو تقریبا 2,00,000 په باندې 2,00,000 داسې خلک به مونږ نه پاتې کیږي ځکه چې هغه ځای کې رسایي اجازت نشته چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو. خلک کله ناکله سوچ کوي چې یاره دا نور شیزونه مونږ ته ولې کور ته نه را رسوي، نو د یو نیم کښتي سړي سره وس وي او د یو نیم کښتي سړي سره وس نه وي. ماشومانو ژوند ته ډېره خطر هم کېدی شي. دا داسې وایرس دی
د فربنو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته وې په نیم قبایلی سیمه فربنو کې به په روان کمپین کې 4,950,515 کلونو نه کم ماشومانو ته کترې ورکولی شي چې ورته یو نیم سل پورې ټیمونه جوړ کړي دي. خو د شمالي وزیرستان ماشومانو د پاره اوس پوره میاشت په بارډر یعنی د بنو سره اړوند پوله باندې په امنیتي پوستې باندې ټیمونه کېنولې دي چې د غلطا تګ راتګ کوونکي ماشومانو ته د ګوزړ ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکي.
زمونږ چې کوم انټری پوینټس دي نارت وزیرستان سره، د میرتل چیک پوسټ باندې، شلګزای چیک پوسټ دی، په دې باندې مونږ پرمننټ ترانزیت ټیمونه، مستقل ټیمونه کینولي دي چې هغه د سهار نه د ماښام پورې چې کوم ایفر بنو ته د نارت وزیرستان نه راځي یا د نارت وزیرستان ته کوم ماشومان ځي هغه ته مونږ څاڅکي ورکوي چې هغه ټول میاشت هلته ناست وي هغه سره ویکسین وي. نور هلته کمپین فی الحال لا نشته.
که هم په پاکستان کې د کال 1996 نوی نه د ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي دپاره پولیو مهمونه ترسره کیږي، خو په پاکستان کې او بیا په ځانګړي ډول قبایلي سیمو کې د راپورونو تر مخه یو شمیر تازه د پولیو کیسونه رامخته شوي دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر ایجنسی د تیراکو کې خېلو سیمې کډوال وایي چې د نام نه حالاتو له کبله جمرو ته تللی دي او نه غواړي چې جلوزو کډوالو کمپ کې ژوند وکړي، خو د دوی په وینا بیا هم ډېرې ستونزې لري او باید حکومت ورسره مرسته وکړي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د تیراکو کې خېلو سیمې نه بے کور شوی خلک وای چې په تیراکی د وسلوالو د بریدونو او بدمنۍ لامل جمرو تراغلی دي او دلته خپل خپلوانو کرا دیر شوی دي او جلوزو کډوالو کیمپ ته تګ نه خوښوي. دوی وای چې دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او باید چارواکي دلته ورسره مرسته وکړي. د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې په دې وروستیو کې د تیراکو کې خېلو نه خوښه درې زره کورنۍ بې کوره شوې دي. د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن شامت خان د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
مونږ خو تیران راغلو کنه، هلته طالبان راغلو، بس ډزې جوړې شوې، بس په افغانستان باندې راوغتو، بس هلته لارو کې ډېر مشکلاتونه جوړ شول، بس تورخان باندې راووتو، هلته کې اوس پراته یو، ډېر مشکلاتونه هلته هم دي، یخنیم دا سړه دی، ډېر کورونه هم نشته، تمبو کې په ګزاران کوو کنه، نه لرګي بندوبست نه بجلی بندوبست نه، ډېر بسورې پخوا ده چې مونږ حکومت دا مونږ لاره چې وي چې کوم تمبون وي لاره کې مونږ لا مونږ څه بندوبست وي راشن لاره کوي، بس مونږ دغسې پراته یو متاثرین یو، بس حکومت لا پخوا دی چې مونږ لاره شن نه کوي، خیمه لاره کې مونږ نه پام کوي.
او د یادې سیمې یو بل بې کوره شوی تن سید مامور خپل مشکلات صدا سی بیانوی:
بس تیراک مونږ وا پګداری یو راجګل ورته وای چې هغه نه بس مونږ طالبانو نه تنگ شو، خپل هغه باندې مجبور کړو واپس راو، اوس فل هر به هغه سره پراته یو ماګانو سره حکومت سیم نه کړای، بس مونږ یې چیم نه کړای، او دا ماګانو سره یو بل نه روپیا اخلو کړځو، مونږ چې وسی لخصه وسی لخصه خو هغه نشته ته توقع حکومت نه چې مونږ یې چیر کړی وي، ار یو شتم ضرورت خو چې ملاوی ګو، اوس فل هر مونږ سو بس باران نو ریګ نه تر پلشت نه سه خاص زویم شته، او خیمه چې اخیږي هم را باندې خپل ټغر ما خستی هم را وسوش لیل میرونه خراب کړو، سر باندې وجه نه جمع شروع شوې، سامان سره نشته، نشړشت نه برستن ته یو.
د کوکی خېلو سیمې او مشر ملک اکرام الله جان وای چې دغه کډوال اوس د یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري.
د کوټو بندوبست پکار دی، ورسره ورسره د خوراک بندوبست چې پکار دی. دنیا ټولو امدادي ادارو ته زده اپیل کوم چې زموږ د کوخیل متاثرون لپاره د امداد سسیز موږ ته راولېږي، درنګې نور چې کم د ژوند ضرورتي چې دغو بندوبست وشي.
د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شوو خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر نه وپوښتل، نو دوی وویل چې موږ موده مخکې ډېرو کډوالو ته د خوراک او خیمو پیکیج ورکړی وو، او چې کوم خلک یې پاتې شوي وي هغوی سره به هم دغه مرستې وکړو.
ټیک تعداد نه کسان به داسې پاتې وي پچی چې هغه تعداد چونکې د میر دغه نه زیات وو، نو هغې دپاره اوس ټیمونه روان دي، د میسپی سر دی فادر سیکریټریټ سره دی پی ڈی ایم سره په دغه باندې دا او دی چې کوم مشکلات دي په باندې ان شاء الله دی عدالت لپاره کوشش روان دي.
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا او باړه کې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او وخت نا وخت د یو بل سره هم نښتي کوي، چولسی وګړو ته هم پکې زیانونه اوړي، او د یادو سیمو نه په دې وروستیو کې په زرګونه خلکو خپلې کړې وستلې دي.
تھرا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
د سوات سیلګریز سیمه ملم جبه کې د یخنی وډمبه واوره شوې ده چې یو خواته د غسیمه ته د سیل لپاره یو شمیر خلک ورزینو بل خواته د واورو لامل سړکونه بند شوې دي چې ترې ځایولس او سیلانیان دواړه یو شمیر پریشان دي او یو شمیر ستونزې لري. د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه تفصیل اور.
د سوات مرکزی خار مینګوري نه سل پاسه سلویخ کیلومتر لری د ستای سمندر نه 8000 فوټه چوته سیلګریز سیمه ملم جبه کې د یخنی وډمبه واوره ورېدلې دي. دغه سیمه ته د سیل لپاره یو شمیر خلکو د واورو لیدو لپاره تک شروع کړی دی، ولې د واورو ورېدو وروسته سړکونه بند شوي دي او ملم جبې نه تر سپینو اوبو پورې 15 کیلومتر سړک د هر قسمه گاډو تک راتګ لپاره بند شوی دی. مقامی اولسوم د دغه لوجه یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دي. په دا اړه د ملم جبې یو اوسیدونکو هاشم علي خان وای
مونږ ته د واورې د لار ساده تلور 15 میاشتې په دې ملم جبه باندې سخت تکلیف دي. لارې راته بندې، بیماریان راته جوړې، شاغه راته په کور کې پراته، ډاکټران نشته، اوبه راته نه، خرچه راته نه، چې بیمار اوچت وړی نه شو او مشکلات راته ډېر سیوا دي. څه راته میلاویږي نه نو ټول دا 15 میاشتې شو چې څو پورې واوره دلته خو واوره زر پاتې نه، دلته خو واوره شپږ میاشتې پراته، شپږ میاشتې د هغې دغه د سکینګ کېږي بره جبه کې.
د ملم جبې سیمې څخه په واورو کې پیدل راتلونکي د یوې کوړمې مشره زنانه زیاتوي.
زه د سپینو اوبو پورې بزم بر ملم جبې نه رالم، ځکه زه چې پېزم نو زما د درې ګینټو د زه بیماره یم، کنه راتلی نه شم. چې د ګاډي د وجې د ډاکټر نه پرون پاتې شوی وم، د ګاډي تکلیف راته، کنه ګاډی نه وم. دا روډ خو بندې ده، خو دا ډېر کلونه شي چې بندې ده، څوک نه جارو کوي، په خپل ضرورت به چېرته جارو کوي.
ملم جبې ته یو شمېر سیلانیان هم د واورو لیدو لپاره تک شروع کړی دی. سیلانیان د ملم جبې نه 15 کیلومتره لاندې سپینو اوبو کې خپلې موټرې پاتې کړي او ملم جبې سرته پیدل روان وي. په دا اړه دا سیلانیان وایي
ابوبکر مینوم دجی دا مینګوري اوسیدونکي هم دا ملګری په پروګرام ارنج په سکول کې وي زور چکر د پاره دا اول نه اور یوشوي زمونږ سواد کې نو موږ ټول په راجم شو کالج کې او دا سحر روان شو دلته کې راغلو. بس دا اور شید ډیر خون کوي لکه چې دا اول نه واوري دي کنه دا یخنه هغه
تولا زمونږ نوم ده سعودي کې تقریبا وکاله وستو وکاله پسرالو وس خپل وطن هغه یاداش او زړه واورو هغه یخواله او هغه خوندونو پر موږ راغلی ملم جوی ته سیل لپاره ډیر مزه وکړه. الله راغلی او ډیر یخ ته بس موسم انجای کو خو مزید بس روډ دی مخ کې بس پاکو او ډیر په اسانه به موږ بره ختو وس چونکه د دوه دغه د وجنه روډ وس ګنده پروت نو ګاډي بره ختو کې مشکلات دي.
ملم جبې دغه سیمې د چارباغ میونسپل اډمنستریشن د سوري لاندې راځي. په دا اړه د چارباغ ټی ایم او یعنی میونسپل کمیټې مشر شفیق خان څخه مو چې کله پوښتنه وکړه چې د ملم جبې دغه سړک نه واورې ولې نه لرکیږي نو ښاغلی وایي
سمری پکار دا هغه ته موږ دلته موږ ریکوست یې کړل کومش کوم ته آی هوس تک اکوزیشن کی آی کانټرین پاس کړل ټایم لګي هو خپل رول نه دې ته کوم ته زما رول نه دې نه زما دا زما رول دې از ا بینګ میونسپل ایڈمنسٹریټر کنه خو پرایمری دې کنه خو که سکندری کې هم راځي خو لکه زما دا کنسټرینټ چې راګه آی سره موږ سره مسلو سایډ او سټاف فلل نشته دې
زی اولس وایي چې ملم جبه کې شپږو میاشتو پورې واوره پرته وي. کله چې په واورو لوبو کېږي نو حکومت دغه سړکونه پاکوي، ولې عام اولس لپاره چرې هم دغه سړک د واورو څخه نه دی پاک شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه د فرخنده وزیر نورو.
نن د
خیبر ایجنسی په جمرود کې موټر بمی چاودنی 19 کسان وجلی سلويخ جوبل. افغان ولسمشر حامد کرزی په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان الن د ننګرهار په چپرحال کې نن سهار په یو ماین چاودنه کې د 10 ماشومانو جنکو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو او سوالو طالبانو ترمنځ بنخته کې څلور عسکر وژل شوي، د یو میجر په شمول درې جوبل. په کوټه ښار کې ناصرګند وسلوالو د سرکاري عامو اړیکو ادارې ډایرکټر خادم حسین او دوه پولیس په ډزو وژل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما د سولې په لړ کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د دویمې غونډې د جوړولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. د شام مرستیال ولسمشر فاروق اشرا ویلي په شام کې به نه د بشر الاسد ځواکونه او نه مخالفین وکړل شي جګړه وګټي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي باید په روان وخت کې د کنیکټیکټ غونډې د پیښو مخه ونیول شي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلې چې دا خبري ساتي پاتې رسوي. موږ د تاسو مننه کوو چې دا ټول وخت را سره وي. امید کوو چې نن خبرونه به تاسو خوښي شي وي. سبا له به بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې خبرونه کې را سره د خبرونو وایاند فرخند وزیر وو او تکنیکی همکار وو علي محمود. زمليها امي ساده او ټول همکاران درنه په ګډه اجازه واړو. تاسو د ماخام شپږ بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. د الله پامان.